ستړي مشه قدر منوریدونکو او خراقلاس دا یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوړی نن د زیارت یا پنځم بیا ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دي. ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان مرکزی حکومت د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د نوکرۍ د مدیر غزولو په اړه سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې لپاره درخواست ورکړی. مرکزی حکومت له عدالت غوښتي چې خپل د تیر میاشتې پریکړه ناچله وګرځوي. د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان وایي
فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں، فلاز ہیں
اور ددوی پر نظر کے دغه فیصله کې ډېری نیمګړتیا غانی او غلطیانی دي.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر ډاکټر محمد نعیم وایي د ترهګرۍ د مخنیوي قانون د څلورم شیډول لاندې گرفتار کړی شوی ډیر تنه نیول په کار نه وو او دا چې د نیول شوو ترهګرو او نورو مجرمانو فهرستې د بیا کتنې فیصله کړې ده.
اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے اور انشاءاللہ ودن دی نیکسٹ ٹو ویکس وی ول ریشنلائز دس لسٹ. یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نام ڈالتے ہیں اور نکلواتے ہیں.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په هیواد کې د پیپلز ګوند په حکومت کې فعال شوی ل خلکو سره د اقتصادي مرستې به نظر انکم سپورت پروګرام پر هغه څه د پاسه تل ک کسانو پیسې بند کړي دي چې وایي حقدار نه دي.
اس کے اوپر آج اتنے سال بعد آ کے اس طرح کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. یہ جو فیصلہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں بڑی تشویش ہے.
سرٹی کی تصور شہید مہم و خبروں تفصیل تھا.
د پاکستان مرکزی حکومت د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د نوکرۍ د مدیر غزولو په اړه سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې درخواست ورکړی. رپورټونه وایي په دې درخواست کې مرکزی حکومت له عدالت غوښتنه کړې چې خپل د تیر میاشتې پریکړه ناچله وګرځوي او د درخواست اوریدنې لپاره د قاضیانو یو ستره څانګه جوړ کړي. د پاکستان سپریم کورټ روانه میاشت تر دریو کالو د پوځ د مشر د نوکرۍ مدیر د غزولو په اړه حکومتي اعلامیه رد کړې وه او په دې شرط د جنرال باجوه د نوکرۍ په موده کې د شپږو میاشتو د پراختیا اجازه ورکړې وه چې په دې موده کې به پارلمان په دې اړه قانون سازي کوي.
بلې لوري ته د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې پریکړه کړې ده چې د صوبه کې د ترهګرو او ورانکارو جوړ نوملړ ته یواری بیا کتنه کوي. د صوبې د پولیس مشر محمد نعیم خان په مشرۍ د سیمه ایزو پولیسو مشرانو په غونډه کې دغه پریکړه شوې ده. نوموړي پولیس افسر وایي چې دا پریکړه ځکه شوې ده چې په صوبه کې د ترهګرو ورانکارو کوم نوملړ دی. د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون کال 1999 د 11مې مادې لاندې کوم کسان چې په دغه نوملړ کې شامل کړی شوي دي یا خو د دې نوملړ څخه لرې کول یا پکې نوی اچول غواړي. د دې نوملړ نه ځینې کسان لرې کول او ځینې پکې اچول غواړي او په دوو اونیو کې په دې کار باید وشي. د کورنیو چارو د محکمې سره به په دې ګډه کار وکړی شي. هغه وویل دا کسان پولیسو ته د ترهګرو ډلو سره په اړیکو، په فقهیزه مذهبي شخړو او د ترهګرۍ د ککړتیا په جرمونو کې په کار مطلوب دي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په هیواد کې د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی له خلکو سره د اقتصادي مرستې بې نظر انکم سپورت پروګرام پر هغه څه د پاسه اته لکه کسانو پیسې بندې کړې دي چې سرکاري نوکرۍ او موټر لري. د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستیالې ثانیه نشتر پر ټویټر لیکلي مرکزي کابینه د دې هغه وړاندیز تایید کړ چې وایي هغه اته لکه 40,115 کسانو ته باید دا مرسته ورنکړل شي چې حقدار نه. د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب بیا وایي د دې اقتصادي پروګرام لمخې غریب او خلکو ته مرسته رسیده وایي له دې څخه د خلکو ایستل د افسوس وړ خبره ده.
اخوا د خیبر ضلع په پسید خیلو کې د دسمبر 28 د فرنټیرز واکونه لخوا د ولس ځایي کسانو لنیولو او بیا په دوی کې د خاطر شنواری په نوم د یو ځوان لمړینې پاس سیمه لبی باورۍ سره مخ ده او د انتظامیې او قومي مشرانو ترمنځ له پیښې سره د تړلو معاملو د هواري لپاره جرګې روانې دي. نن د زیارت یا پنجشنبې هم په لنډي کوتل کې د قومي مشر انتظامی چارواکو ترمنز یو ناسته کیږي.
د جنو رپورټونو لمخې د پاکستان او هند ترمنز د کشمیر پر لنجمنه پوله د دواړو هیوادونو ترمنز د ورستې نشټې لکبله دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وشته ده. د پاکستان پوځ پر هندي ځواکونو تور پورې کړی چې وایي پرونی له پولې هغې غاړې ډزې کړې او په ډیوانو سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژلې دي. پاکستانی پوځ دا دعوه هم کړې چې درې هندي پوځیان یې وژلې دي. په دې اړه لنډ تفصیل دا اورنگزیب خان پر رپورٹ کیا ورو
د هند پوز وایان کرنل راجیش کالیاوی د پاکستان لخوا دزو په نتیجه د دوی یو عسكر وژل شوی دی. د پاکستان پوز وایان ادارې ISPR مشر میچ جنرال آصف غفور یو بیان کوي 13 درې ورځونه هند او پاکستان پوز ترمنځ حالات کشیده دي او لائن اف کنټرول دیوا سیکټر کې د هندي پوز لخوا د دزو لوچه دوه پاکستانی عسكر وژل شوی دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په یو بیان کې ویلي دي چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د غشن کارا وایول لوچه د سیمې امن تبا کول غواړي. پاکستانی او هندی عسکر وژلو دا پیښه داسې حل شوې ده چې درې ورځې وړاندې د پاکستانی پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د لائن آف کنټرول سفر کړی وو. لائن آف کنټرول یو غیر روایتي پوله ده چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر بیلولو په حق لده. کال 2003 هند او پاکستان ترمنځ د LOC باندې د ډزبندې یوه معاهده شوې وه، خو هغې پس څو وارې دواړو په یو بل د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګولي دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد 15 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلې ده او په دغه کمپاین کې تر 1.5 لک هم زیات انکاري کیسونه رامخته شوي دي. تفصیل یې تاسو ته شاهین شاه په دغه لنډ راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2019 مخیرنې پولو مهم سرته رسیدلې ده چې پکې 1,60,000 نسیوا ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي دي. شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د پولو کترونه پاتې شوي ماشومانو کې 70,000 انکاریان رپورټ شوي دي. ولې 70,000 نسیوا ماشومان په کور کې غیر موجودګي یا نور څه وجوهاتو لکبله د پولو ساسکو نه بچ پاتې شوي دي؟ د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وای په صوبه کې د پولو وارث مثبت ماحولیاتي نمونو او زیات انکاری والدینو لوجه د پولو مهم نه سمدستی وروسته د ټیکو لګولو پروګرام پیل کړی دی چې د پولو ساسکو څخه بچ پاتې شوی ماشومان ته کترې ورسوي.
تقریبا ټوټل سره کم او بیش 1,40,000 پورې د دوه چې کم سټیل مست ماشومان ورته منګوایو، نو هغه پسې اوس هم لکه زمونږ چونکې د دې نه بعد انهانسډ آؤټ ریچ اکټیویټي فورن موږ شروع کړله د 23 دسمبر نه، او هغه کې موږ کوشش ده کوو چې د سونه ناٹ اویلیبل ماشومان دي چې دا په دې اکټیویټي دوران کې کور شي.
په نږدې کې پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا 2.6 بلین ډالر فند ورکړل شوی دی او دا هیله څرګنده شوې وه چې پاکستان به د پولو وارث خاتمې لپاره هر ممکن کوشش کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي چې د جګړې له امله په تیرو 10 کلونو کې 100,000 زیاتو ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي. له دې ادارې څخه په یو خپور شوي بیان کې د ښاغلي یماماتو له قوله ویل شوي دي چې لا هم جګړه د ملکي افغانانو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. هغه د سولې روانو مذاکراتو ته په اشاره ویلي دي چې ملګري ملتونه له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې یو سیاسي جوړجاړي او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د هغه تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي چې ملکي وګړو ته پکې زیان رسي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په شمالي ولایت بلخ کې د پوځ پر ویاړې د دولت مخالفو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 6 سرتیري وژل شوی دي. د چارواکو په وینا لومړی موټر بم برید شوی او ورپسې بریدګر دغه پوځي مرکز ته ننوتی دي. دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې 3 عسکر ټپیان شوي هم دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ویلي چې په اډه کې جګړې 2 ساعته دوام وکړ او برید پر شا تمبول شوی. طالبانو د دې برید ذمہ واري پر غاړه اخیستې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ډیوا ریډیو ګران اوریدونکو، تاسو زموږ لمړنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان مرکزی حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودی غزولو په اړه سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې درخواست ورکړی دی. مرکزی حکومت له عدالت غوښتي چې خپل د تیر میاشتې پریکړه ناچله وګرځوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورټ کې اورو.
که څه هم حکومتي وزیرانو د سپریم کورټ دغه فیصله ته درناوی ورکولو پخلی کولو، خو ورسره د اعلی عدالت په فیصله ټکونه هم کول او د عدلیه لخوا د پارلمان او انتظامی په چارو کې لاسوخنه ګرځوله. او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکاوان د سپریم کورټ فیصله په ضد بیا کتنې خواست جمع کولو پخلی کړی دی.
فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں، فلاز ہیں.
اغا وای چې د حکومت قانوني ټیم د فیصله د هر اړخ نه جاج اغسته دي، او د دوی په نظر کې دغه فیصله کې ډېری نیمګړتیاګانې او غلطیانې دي، او د دې د مخنیوي لپاره حکومت اعلی عدالت تخپل فیصله ته بیا کتنې خاص کړې دي. دا په داسې حال چړواندې نه مخالف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز په حکومت باندې د یو خاص منصوبې او سازش د لاندې د فوج سر لخکر ملازمت میاد سره تړلې قانون کې د خندان اچولو تورونه لګوي. او تیر ورځ لاہور کې د میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند مریم اورنگزیب په دې اړه صدا سی ویلیو.
چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہے، اس کے ٹھیکیدار حکومت کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کورٹ نے پارلیمان کو سونپی ہے چیز.
اغه ویلی چې حکومت د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون ټول بوج او مسولیت په خپل غاړه نه اخلي، ځکه چې دا معاملې سپریم کورټ پارلمان ته سپارلې. او مریم اورنگزیب زیاته کړه چې د دوی ګوند په دې ترس کې هم اغه فیصله کوي کوم چې د ملکی ادارو په ګټه وي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار زیاته کړه چې بیا کتنې خواست جمع کولو سره د پارلمان د لارې قانون سازی کولو لارې اوس هم د حکومت په اختیار کې ده. تیر ورځ هم فردوس آشکا وان ویلو چې حکومت غواړي چې د پارلمان د لارې د مخالفو ګوندونو په سلا سره په دې اړه قانون منزور کړي، او دا چې په دې حق د مخالفو ګوندونو سره د خبرو لپاره حکومت د یوې کمیټې جوړولو پریکړه هم کړې ده. که څه هم حکومت دغه دعوه کوي، خو سپریم کورټ کې د بیا کتنې خواست جمع کولو او د دې فیصله کېدو پورې په راتلونکي کې د پارلمان نه د فوج سر لخکر د ملازمت میاد سره تړلې قانون منظورې په حق له امکان ډېر کم شوی دی.
د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په رپورټ کې مو اوریدل چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت سپریم کورټ ته درخواست ورکړی چې د جنرال باجوا د نوکری د غزولو په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. په دې اړه د ډیوا ریډیو له څېړونکي ښاغلي اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو چې همدا اوس د ټلیفون په کرښه را سره وصل دی. اسماعیل خان صاحب، تاسو تر کله وایو؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تحریک انصاف حکومت چې سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې لپاره نن درخواست ورکړی، څه فکر کوي؟ وجه یې څه ده چې دوی له سیاسي ګوندونو سره اتفاق ته ونه رسېدل چې سپریم کورټ ورته ویل چې په دې اړه باید دوی قانون سازي وکړي، که څنګه؟
دوی دو خبر دی. یو خو دا ده چې په دې باندې حکومت هم دغه سره د مخالف څومره ګوندونه دغې سره اړیکې ښه نه دي، او حکومت پدې باندې پوهې دی چې دوی ته به پدې کې کېدی چې مشکلات را پیښ شي. په قابل سبله کې ډېر ساده اکثریت د ډېرو یو څو ووټونو اکثریت پرې وسارېد، خو په سینټ کې دې سره اکثریت نشته هلته کې مخالف ګوندونه په اکثریت کې دي نو دې په دې خبره باندې پوه دي چې دې قانوني سازه کې په دې کې ورته مشکلات ډېر زیات مخې ته راځي بل دا چې د دې په وجه باندې بیا د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي مخالف ګوندونه دي هغه ته د بارګیننګ د سوته بازه دا هم ملو شي او هغه مخامخ بیا دا کوشش کوي چې د دې په بدل کې د حکومت نه څنور کاڅه شروع وایي نو د دې هر څه نظر بچکولو د پاره دی دا لاره راکړه و د دې باره کې د مخکې نم د خبرې راڅخه کېدی چې حکومت د دې چیف جسټس د چې کوم اوس ریټایر شو آصف سعید کوسا صاحب چې دا فیصله ورکړې و چې دا دې به انتظار کوي چې دی کله ریټایر شي نو بیا به دې پر ریویو کې دی د نظر سانې د پاره به اپیل کوي او د عدالت نه بغښتنه کې مختلف قانوني نکات وروچته یو بیا بغښتنه کوي چې په دې باندې خپل فیصله ورکړي چې دا اختیار د وزیر اعظم سره د چا فیصله وکړي چې چا څوک وساتي څوک وباسي او دا دغه رنګ کډغند لګول چې کوم دینو د اگزیکټیو بیا د انتظامیه په دغه باندې حق باندې هغه ورځي اثر ورغوي
اوس چې د سپریم کورټ چیف جسټس بدل شوی دی او کېدای شي د دې لپاره اوس دوی نوې بنچ جوړ کړي نو آیا د تحریک انصاف حکومت دا درخواست ورکول همدغه د دوی څه هیله ده چې کېدای شي دغه نوې بنچ بیرته پر خپل پریکړه نظر ثانی وکړي او نوې پریکړه وکړي
دی دا هم دغه دی چې یو خو سید کوسا صاحب لاړو هغه لازمن خبر هم دغه وچاتي دغه کړو دا دا فیصله لیکلې وه نو هغه دی به خامخا دا انتظار کولم چې دی لاړ شي او نوې چیف جسټس راشي بیا د نوې چیف جسټس صاحب نه دی غوښتنو کې او لارجر بنچ یو لوی بنچ جوړ شي ځکه چې دا دوه کسانو بنچ چیف جسټس او پکې او جسټس منصور علي شاه صاحب وو پاره کې د دوه کسانو بنچ پاره کې شو دی غواړي چې کسان بنچ زیات شي چې بنچ زیات شي لوی شي نو هغه کې دا مقدمه لاړ شي نو د دې بیا کوشش خواهش کې خواهش کم از کم دی چې په دې کې به د اکثریت او بنیاد باندې کا فیصله شي کېدی شي دا فیصله د حکومت پاک کې شي خو خبره دا ده چې دې سره به د حکومت چې کم دی نو ځان یو عدالتي دغه تور مخامخ کی کو دغه به یو کوشش بدای چې کدا فیصله سمره دي زندول شي دا د وزندې ځکه چې شپه به مرستو میت ورکړو چیف جسټس سره چې په دې کې دننه دي د دې په دې باندې عمل درآمد شو قانون سازي شي نو اوس کدا اپیل منظور شو او په دې باندې مقدمه را شروع شو او خبرو د شو نو بیا به لکه حکومت آیا دا غوښتنه کوي چې دا میت د شپه به مرستو نه نور مو ځن ډول شي ځکه چې د کمر جابیت باجو سه خو د شپږو مېشتو تاریخ ته غیر نه پخو بیا کټ اف وای کې ډیټ هم ورکړی دی چې په دا کورو باندې باندې دی نن ورځ نه دی دا سٹارټ شو په دې ورځ باندې باندې کیږي نو دا بوس قتل کیږي چې دا مقدمه وو کیږي کنه فیصله په کوشش بدای چې د سپریم کورټ زړه په دې فیصلو کې او کدا بیا د دې نه پخو سپریم کورټ بیا یو ځل فیصلو کړو نو بیا به مت واقعا ډیر زیات مشکلات راځي
ورسته پښتنه مې دا د کپلانډ توګه جواب راکې چې آی تیر چیف جسټس چې ورته ویلو چې د دې د جنرال باجوه د نوکرۍ د غوځولو اوس قانوني جواز نشته نو دوی چې اوس بیا سپریم کورټ ته بیا درخواست ورکړی چې پر خپل فیصله بیا کتنه وکړي د دې قانوني حیثیت څه دی
نو حکومت سره خو د اپیل حق خوشته دی د لارجر بنچ ته حق خلری چغی د خلاف د لارجر بنچ لپاره پر ریویو پټیشن کیږي دي ته ریویو پټیشن ویل کیږي نظر ثانی چې په دې باندې تاسو ځل بیا نظر ورواچوي او د لارجر بنچ وختنه هم کړی دا اوس دی خو دا کړی دا اوس کتلی چې آیا سپریم کورټ دا د نظر ثانی د اپیل منځوري اول خبر خو دا نو په لومړي پړاو کې خو دا ګوري چې دا دوباره د کتو ورن ټیم کنه دي نو که په لومړي ډول کې سپریم کورټ دا وګڼل چې دا د باندې بل هیڅ خبر نه کیږي نو بس بیا حکومت سره بل لار نه سی وای د دې نه چې قانون تازیو کیو د اپوزیشن سره کی نه د مخالف ګوند سره کی نه خو که هغه وی چې موږ په نظر ورچو بیا به حکومت خپل لیګل ټیم قانوني ټیم مخې ته راوړي او پرشپدا کې چې دغه د اطمینان ورکی او سپریم کورټ ته چې د دې مخکنی فیصله چې کوم واغه د آئین او د قانون د لاندې ټیک نه و نو په هغه باندې به دي کامیاب شي کنه شي په کوم به پکې د لسونو مودې کې بیا د مقدمه راغونډيږي دا بیا کتل کیږي
اسماعیل خان صاحب ډیر ډیر مننه
ډیر مهرباني
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خدرمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې د ډیوا تیرې خبرونه هم د ډیوا په پاڼه باندې واوري چې د ډیوا پاڼه د www.voadivaradio.com. راځو د بل راپور ولوري ته چې پاکستان کې روان کال یعنی 2019 کال چې یوازې څو ورځې پاتې دي هلته کوم سیاسي پرمختګونه راغلي دي او کوم سیاسي چارې مخ په وړاندې تللې دي. ټول تاسو ته راغونډ کړی دی الیاس خان.
په کال 2019 کې پاکستان په اندرونی او بیرونی توګه د شمیر ستونزو سره مخامخ ولیدل شو. په بیرونی محاس کې د فروری په میاشت کې د دواړو رقیب هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ یو سخت انخطا رامنځته شو کله چې هندي الوتکو د نړیوال سرحدونو سرغړونه وکړه او په بالاکوټ برید وکړو چې له وجې دواړو هیوادونو یو بل ته د ایټمی جنگ دړکې هم ورکړي. همدغرنګ په 5 اگست د هند لخوا د خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړو چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د افغانستان امن پروسه کې هم پاکستان خپله دلچسپي وساتله خو د بده مرغه دغه سلسله نیمګړې پاتې شوه. په اندرونی کچه په ملکي سیاست کې هم ډېر ګرموالی ولیدل شو او د احتساب په اړه حکومتي نظر په ملک کې سیاسي ګرموالی هم زیات کړو او د حکومتي او مخالفو ګوندونو ترمنځ د دې تراو تریخوالی له وجې په پارلیمان کې دننه د قانون سازۍ عمل هم سخت اغیزمند کړو. کال 2019 کې یو ځل بیا عدالتي فعالیت په نظر راغلو کله چې د پوه سرلخکر د نوکرۍ موده غځولو باندې د سپریم کورټ لخوا یو فیصله راغله او بلخوا یو ځانګړي عدالت پخوانی عامر جنرل پرویز مشرف ته د آئین سرغړونې په جرم کې د 500 سزا واوروله. په دې کال کې ملک ته راپېښو سیاسي مسلو په اړه ستر خبریال طاهر خان وایي
دیکھ دے پاکستان دا حکومت او دا اپوزیشن مخالف و ڈلو ترمنس تعلقات دے زیاد خراب پاتے شول او کشیدگی و پیو بل باند الزامات و او اکم مخالف مشران چنی ولی شیوی دی نو مخالف ڈل اکم الزام پا حکومت باندے لگئی نو تروس پورے دوار غار کامیابی نشو جا خطر اختلاق لری کی دا دوار غار قومی احتساب بیرو دا نیب پاگی باندے تر آزاد دی لیکن دا مخالفتون دا وجی دوار غار نکلی شول
ڈیوا ریڈیو چھ دا ہیواد پا سیاست او پارلیمان نظر لرون کی ادارے الڈیٹ مشر احمد بلال محبوب نا دا کال 2019 مہم سیاسی ستونزو پاڑا او پختل نو ہغ صدا سے ہوئی
اور وہ چند باتیں تو ایسی ہیں جو بڑی جن کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی. فروری میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک کشمکش اور ایک
پدی کال کے پسیاسی مہم و پیخو کے سا غیر معمولی دی. پا فروری کے دا ہندوستان او پاکستان تاو تریخوال پیل شو چی پکی ہندی الوتکو دا کال 1901 اویا دا جنگ نرستو پڑون بیزل دا نڑیوال و سرحدونو تر غڑاونا اکڑا او پا بالا کوٹی برید اکڑو. ہم دا غرنگ پا 5 اگست ہند دا خپلی والکیلان دی کشمیر زنگڑ حیثیت ختم کرو دا ہم یو غیر معمولی خبر آوا چی لواجی دا دوارو حیوادونو ترمینز اڑی کی دا تاو تریخوالی خکار شوی دی. احمد بلال زیاد اکڑا که په داخلي چارو کې وګورون د پاکستان مشر قاضي په لومړي ځل دا تجویز ورکړو چې د عدلي او انتظامیه ترمنځ اختلافات دي او د دواړو ادارو ترمنځ د خبرو اترو یا د مکالمې اغاز پکار دی. د اوی چې د پوز د سر لخکر د نوکرۍ موده غځولو په اړه د سپریم کورټ فیصله یو غیر معمولی فیصله وه ولې چې پاکستان کې پخوا هم د پوزي مشرانو د نوکرۍ مودې غځول شوي وي خو عدالتونو په دې چرې سوالونه نه راپورته کړي او د دې هر څه زما په خیال ډیر اوږد مهاله اثرات وی د اوی چې اخیری ورځو کې پرویز مشرف ته د تیزندۍ مسزا ورکړې شو د هم د پاکستان په تاریخ کې سمثال نشته د اوی چې پاکستان کې معاشر لاګانې لګول شوې دي آئین منسوخ کړې شوې ده او یو مجرم ته تروسه سزا نه ده ورکړې شوې او د دې بعد پاکستان په سیاست هم اوږد مهاله اثرات پریوزي احمد محبوب زیاته کړه چې د دې فیصله پر ضد د پوز وایان لخوا چې څه وویل شو د دې هم سمثال نشته او دا هر څه د کال 2019 بے مثال پیښې وي ستر خبریال او د ډان رسپانې په خوانی ایډیټر ضیاء الدین نموچی په دې اړه پوښتل نو هغه وی
اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے میں حکومت کی جو اپروچ جو تھی جس کی وجہ سے ملک میں پولرائزیشن کافی ہوئی ہے
کہ دے کال کے ملکی سیاست کے ڈیر گرم والے ولیدل شو او د حکومت لخوا د احتساب عمل باندے د مخالف گوندونو سرا اڑی کی خراب شوی تر وجہ پ تمام کال کے مهمه قانون سازی اونشوا او حکومت پ آرڈیننسونو تکیا او تڑلا خاغلی ضیاء الدین هم د پوز سر لخکر جنرل باجوا د نوکری مودا غزولو باندے د سپریم کورٹ فیصلہ او مشرف تا د پانسائی سزا اور اول مهمه پیخ اوګنلی چې لوجی د حکومت پریشانیانو کې زیاتواله راغلو الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
زات منو ویدوم کدا محل جو بل راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا پولیس وایي پریکړې کړې ده چې په صوبه کې د ترهګرو او ورانکارو جوړ نوملړ ته به یو وار بیا کتنه کوي دغه کوم نوملړ دی کوم کسان پکې شامل دي او ولې دا فیصله کړې ده تفصیل یې تاسو ته حمید الله راغونډ کړی دی
د پښتونخوا د پولیسو مشر ډاکټر محمد نعیم خان پر وستیو کې د سیمایزا پولیسو افسرانو یا د ار پی اوس کانفرنس رسټو خبريالانو ته وویل کانفرنس فیصله کړي چې په صوبه کې د ترهګرو روانکارو د نوملړ بیا د سره جان چکړي د وویل د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له سوابو نوی د قانون د یو لسمې ماده لاندې د ترهګرو د نوملړ یا فور شیډول لاندې اندراج شوی ډیر کسان یا خو په دې نوملړ کې پکار نه وو او یا ډیر کسان پکې نه وي شاملول غواړي
اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے اور انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ ٹو ویکس وی ول ریشنلائز دس لسٹ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نام ڈالتے ہیں اور نکلواتے ہیں
ڈاکٹر محمد نیم خان اوائل پر دے دوبارہ جانچ پا نور دوونے لگی در ترہگرے دا مہنیوی قانون لان دے ساتل شوی نم لڑکے دا وقت زنی افغان وگڑو پا گڑون دا پختونخوا او قبائلی زلو درے ذرا و سو کسان اندراج دی دا کسان حکومت تا دا ترہگر تنظیمون سر پا اڑکو پا پرکیزا مذہبی شڑو او دا ترہگرے پا کارنو کے دا ککرتیا پا جرمنو کے پکار دی مشتاق سبزے پا امنیتی چارو نظر لرن کی خبریال دی دیوائی دا دی نم لڑ او دا پورت شیڈیول دا اصلاح ضرورت دا دیر وقت نو ځکه چې په دې نوملړ کې ډېر بې ګناه خلک هم اغېزمنده شوي دي او دا اصلاح کول د پولیسو یو ښه اقدام دی
زما معلومات دا دي چې داسې خلک پکې وو خاص کر په سواد کې په دیر کې بنیر کې یا خو د نمونو والی پوجا باندې په دې کې راغلي وو ګیر شو یا د چا د بل سره مخالفت نو هغې دغې بنیاد باندې پیسې شکایتونه کړي دي او خلک یې په دې کې اچولي دي ګیر شو بیا او تقریبا دوه میاشتې مخکې مردان کې یو ډېر عجیبه واقع شوې وه یو داسې کس چې هغه حکومت ته په کار وو وانټډ وو د هغه په سر باندې ډېرې غټې پیسې
پولیسو تا ډیر ستونزې پر وستیو کې راولاړې شوې دي دی وايي په دې کار کې به پر روانو اونو کې ځای پولیس او د صوبې د داخله چارو محکمه په شریک کار کوي حمید الله بیو وی ډیو نیوز په خبر
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخي دي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
یو ار بیا تاسو ته د ډیو راډیو په خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه بارکوال میخیل
نن د زیارت یا پنځمبی ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه دا او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې په افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته نیمې بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید او بارکوال میخیل صاحب تاسو ته خبرونه د سرټکو څخه پیلو
د پاکستان مرکزی حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو پاړه سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې درخواست ورکړی مرکزی حکومت له عدالت غوښتي چې خپل د تیر میاشتې پریکړه ناچله وګرځوي د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان وای
فیصله کې اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں فلاز ہیں
او د دوی په نظر کې دغه فیصله کې ډېری نیمګړتیاګانې او غلطیانې دي
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې پریکړه کړې ده په صوبه کې د ترهګرو او ورانکارو جوړ نوم لړته یې واری بیا کتنه وکړي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نعیم خان وایي
اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے اور انشاءاللہ within the next two weeks we will rationalize this list یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نام ڈالتے ہیں اور نکلواتے ہیں
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی له خلکو سره د اقتصادي مرستې بنظر انکم سپورت پروګرام پر هغه څه د پاسه اتل کسانو پیسې بند کړې دي چې وایي حقدار نه دي د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب د دې پریکړې غندنه کړې
اس کے اوپر آج اتنے سال بعد آ کے اس طرح کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ چیز ہے جو فیصلہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں بڑی تشویش ہے
سرٹی کی تصویر دل وز خواک شہید مہم و خبروں لنجیستا
د پاکستان مرکزی حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نوکری د مودې غزولو پاړه سپریم کورټ ته پر خپل فیصله د بیا کتنې درخواست ورکړی ریپورتونه وایي په دې درخواست کې مرکزی حکومت له عدالت غوښتنه کړې چې خپل د تیر میاشتې پریکړه ناچله وګرځوي او د درخواست اوریدنې لپاره د قاضیانو یو ستره څانګه جوړ کړي
بل لور ته د خبر پښتونخوا پولیس وایي پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د ترهګرو او ورانکارو جوړ شوی نوم لړته یې واری بیا کتنه وکړي د صوبې د پولیس مشر محمد نعیم خان په مشرۍ د سیمه ایزو پولیسو مشرانو په غونډه کې دغه پریکړه شوې ده
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په هیواد کې د پیپلز ګوند په حکومت کې د پیل سوی له خلکو سره د اقتصادي مرستې بنظر انکم سپورت پروګرام پر هغه څه د پاسه اتل کسانو پیسې بند کړې دي چې وایي حقدار نه دي خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب بیا وایي د دې اقتصادي پروګرام لمخې غریب او خلکو ته مرسته رسیده وایي له دې څخه د خلکو استل د افسوس وړ خبره ده
د خیبر ضلع په پسید خیلو کې د دسمبر 28مه د فرنټیرز واکونه له خوا د ولس ځایي کسانو له نیولو او بیا په دوی کې د خاطر شنواری په نوم د یو ځوان له مړینې پس سیمه له بې باورۍ سره مخ ده او د انتظامی او قامي مشرانو ترمنځ له پیښې سره د تړلو معاملو د هواري لپاره جرګې روانې دي
د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر لانجمنه پوله د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته سوی د پاکستان پوځ پر هندي ځواکونو تور پورې کړی چې وایي پرون د شپې ناوخته له پولې هغه غاړې ډزې کړې او په دیوان نومي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل دي د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور وایي پاکستانی پوځیان هم په ځوابي ډزو کې درې هندي پوځیان وژلي خو هند وایي چې یو پوځي وژل شوی او یو بل عام کس هم وژل شوی دی د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په شمالي ولایت بلخ کې د پوځ پر وی اړې د دولت مخالف وسلوالو په برت کې لښ تر لړ شپږ سرتیری وژل شوی دي د چارواکو په وینا لمړی موټر بم برت شوی یا ورپسې برتګر دغه پوځي مرکز ته نه وتی دي دفاع وزارت ویلي چې په دې برت کې درې عسکر ټپیان شوی هم دي طالبانو د دې برت ذمہ داری پر غاړه اخیستې ده
اخو د افغانستان لپاره د ملکرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې د جګړې لامل یې په تیرو لسو کلونو کې له 100,000 څخه زیات ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له دغې ادارې څخه په یو خپور شوي بیان کې د ښاغلي یماماتو له قوله ویل شوي دي چې لا هم جګړه د ملکی افغانانو ژوند ته یو لوی ګواښ دی.
د جنوب ختیځ ایشیا فلیپین هیواد چارواکی وایي د کرسمس په ورځ د هیواد په مرکزی برخه کې یو زوروره سیلې راغلې چې وایي له کبله لږ تر لږه 15 مړه شوي دي. چارواکی وایي دغه سیلې د یوې غنټې په اندازه د 140 کیلومتره په رفتار راغلې چې ورسره دوه ورځې تیز بارانونه هم شوي. سیلې او بارانونو لسګونه زره خلک له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړي او په سکولونو او نورو حکومتي ودانیو کې په لنډمهاله پناه ځایونو کې اړولې دي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د جیوا ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. خبرونه لا دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په هیواد کې د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی له خلکو سره د اقتصادي مرستې بنظر انکم سپورت پروګرام پر هغه څه د پاسه 3,00,000 کسانو پیسې بندې کړې دي چې وایي حقدار نه دي. خو د سند حکومت بیا د تحریک انصاف حکومت له دې پریکړې سره مخالفت شولې او وایي چې د دې پروګرام له مخې غریبو خلکو ته پیسې ورکول کېدې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ارشد حسین پر رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ یو خبری کانفرنس ته د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر ثانیه نشتر ویل چې صد پاسه د 2,00,000 څخه زیات د داسې کسانو نمونه د فهرست نوخ کلی شوی دی چې د دې پروګرام د معیار مطابق په مستحق تنانو کې نشمیر لیکېدل او د هغوی پر ځای به د مکمل کره کتنې نه پس نوې کسان شاملول کیږي. هغه وایي دا ګامونه مستحق تنانو ته د هغوی حق ورکولو په رڼا کې پورته کلی شوی دی او د بینظیر انکم سپورت پروګرام ټول طریقې کار غیر سیاسی جوړ کړی شوی دی. د بینظیر انکم سپورت پروګرام څخه د غیر مستحق تنانو د وښکلو دپاره چې کوم معیار خپل کړی شوی وو په هغې کې هغه تنان شامل دي چا چې یو ځل د ملک نه بهر سفر کړی وي او یا د امداد اغستونکي تن ښځې او یا خاوند یو ځل د ملک نه بهر سفر کړی وي. د دې پروګرام څخه هغه تنان هم وښکلی شوی دي د چا په نوم چې یو او یا د یو څخه زیات موټر سایکل درج وو او په وښکلي شوو تنانو کې هغه هم شامل دي چې د موبایل او یا ټلیفون بلې د اشته د زر روپو څخه زیات دی. ثانیه نشتر وایي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام څخه د 3,00,000 د وښکلو سره به حکومت ته د 14 بلین روپو بجت په کلیز بنیادونو کیږي.
پہلے جو سروے ہوا تھا اس پہ ڈیٹا انالیٹکس سپلائی نہیں ہوئے تھے، وہ ایک فیلڈ سروے تھا. جب اس قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو لوکل پولیٹیکل انفلوئنسز اس میں آ جاتے ہیں.
هغه وایي مخکې چې په دې پروګرام کې د خلکو د شاملولو لپاره کوم سروے شوی و په هغه کې د ډیټا انالیټکس نظام نو کارول شوی. هغه یو فیلډ سروے وا او چې کله دا قسم سیزونه کیږي نو په هغه د مقامی سیاست اثرات ضرور غورځيږي. ځنې حلقې تور لګوي چې حکومت د غتنان زکه وخکلي چې د هغوی تعلق د نورو سیاسي ډلو د مستحق ورکرانو سره وو او د پیپل ګوند د سین حکومت ترجمان مرتضی وها په دې باندې د افسوس سرګندونه کړې او وایي چې نړیوالې ادارې هم د بینظیر انکم سپورت پروګرام د روڼوالي ستاینه کوي.
اتنے سال بعد آ کے اس طرح کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. جو فیصلہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں بڑی تشویش ہے.
ہغوائی پدے پروگرام باندھے د کلونو پس دا سی تور لگول د بدقسمت خبر دا. حکومت چې کوم فیصله کړی دا په هغه باندې پیپل ګوند اندیښنې لري او په داسې کولو سره حکومت نور 8,00,000 خلک د غربت غلې ته ورغورځولې دي. د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر ثانیه نشتر د پیپل ګوند اعتراض رد کړی او ویلي چې هغوی یوازې د ټاکلي شوی معیار لاندې د خلکو نمونه د فهرست نوخ کلی دي او نه چې د دې فهرست جاجې په سیاسي بنیادونو اغستلې دي. ثانیه نشتر وایي چې دا پروګرام بجاري ساتي او د مالی امداد په رقم کې به هم اضافه کوي. د ورسپانې ډان د یو خبر تر مخه د بینظیر انکم سپورت پروګرام نه خارج کړی شو 3,00,000 تنانو کې 1,00,000 او 26,000 داسې تنان هم شامل دي چې یا خو یې په خپله او یا یې ټبر سرکاري ملازمت کوو. ښکاره دي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې د کال 2014 د شمیرو تر مخه 45,00,000 تنان د مالی امداد څخه ګټه پورته کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونا تاسو په ویب پانا او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پانې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد 15 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلی دی او په دغه کمپاین کې تر 1.5 لک هم زیات انکاري کیسونه رامخې ته شوي دي. شاینشاه یې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2019 مخیرنی پولو مهم سرته رسیدلی دی چې پکې 1,60,000 نسیوا ماشومان د پولو ساسکو څخه محرومه پاتې شوي دي. شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې د پولو کترونه پاتې شوي ماشومانو کې 70,000 انکاریان رپورټ شوي دي. ولې 70,000 نسیوا ماشومان په کور کې غیر موجودګي یا نور څه وجوهاتو له کبله د پولو ساسکو نه بچ پاتې شوي دي؟ د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وایي په صوبه کې د پولو وارث مثبت ماحولیاتي نمونو او زیات انکاری والدینو لوجه د پولو مهم نه سمدستی وروسته د ټیکو لګولو پروګرام پیل کړی دی چې د پولو ساسکو څخه بچ پاتې شوی ماشومان ته کترې ورسوي.
تقریبا ټوټل سره کم او بیش 1,40,000 پورې د دوه چې کم سټیل مست ماشومان ورته منګوایو. نو هغه پسې اوس هم لکه زمونږ چونکې د دینه بعد انهانسډ آؤټ ریچ اکټیویټي فورن موږ شروع کړله د 23 دسمبر نه او هغه کې موږ کوشش ده کو چې د سونه ناٹ اویلیبل ماشومان دي چې دا په دې اکټیویټي دوران کې کور شي.
بلخوا د میډیا رپورټس تر مخه د پنجاب په ځینې ښارونو کې پولو مهم په دوران زائد میاد پولو واکسین استعمال شوی وو. د کومرسته والدینو په ځینونو کې ویره څرګنده شوې ده. ولې په ځینې سیمو کې ماشومان ګوتې په نخه کوونکي مارکر یا قلم هم خراب استعمال شوی دی. په دې اړه ډان رسپانی ته په خپل بیان کې د نیشنل ایمرجنسی آپریشن مرکز مشر ډاکټر رانا صفدر وینا وه چې نړیوالې صحت ادارې معیار مطابق دغه ګوتې په نخه کوونکي مارکر بھارت او چین نه راغوښتی شي، خو په 9 اگست پاکستان او بھارت ترمنځ تاوتریخوالي له وجې 80,000 مارکر پاکستان ته میلو نشول. خو د دسمبر پولو مهم په دوران په ځینې سیمو کې غیر معیاري مارکر استعمال شوي دي، د کومو نخې چې د ماشومانو ګوتو نه زر ورانیږي. دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې هم خراب کوالټي مارکر استعمال شوي دي. ډاکټر محمد سلیم وایي دوی هدف ماشومان د پولو پر ضد واکسین کوي دی او د پولو وارث لپاره زیاتو خطرناک سیمو ته هغوی کوالټي مارکر ورکړي دي.
چې کم زمونږ د ټایر 1 او ټایر 2 ډیسټریکټس دي اغل دکی چې کم کوانټیټي موږ سره اویلیبل او هغه موږ تور کړو، چې ټایر 1 او ټایر 2 ډیسټریکټس زمونږ لپاره زیات چونکه اهم دي او اغل دکی په کمپاین باندې چونکه زیات خاص ته وجو، لیکن بهرحال بیا هم دا سده غټه ایشو نه و، ځکه چې د مارکر نشان پکار دی یو محدود ټایم لپاره پکار دی، دا خو نه چې دا لایف
په نږدې کې پاکستان ته د نړیوالو ادارو لخوا 2.6 بلیون ډالر فنډ ورکړل شوی دی او دا هیله څرګنده شوې وه چې پاکستان به د پولو وارث خاتمې لپاره هر ممکن کوشش کوي. خو د دې باوجود هم ځینې والدین د پولو واکسین په اړه شکوک لري او د پولو ساسکو څخه انکار کوي. شمیرو تر مخه اگست پولو کمپاین په دوران خیبر پختونخوا نه 1 لک انکاریان رپورټ شوي وو، ولې روان کال کې یوازې د خیبر پختونخوا نه 1 ملیون نه زیات انکاریان رپورټ شوي دي؟ د کوم وروسته چې په صوبه کې د پولو شمیره یو کم اتیا ته رسیدلې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پاکستان کې خبریالان وایي چې سرش کال یعنی 2019 میلادي کال په پاکستان کې د میډیا او د رسنیو د ازادۍ لپاره ښه کال نه و، ځکه چې وایي د حکومت لخوا پر رسنیو یو لړ بندیزونه نایلان شوي بندیزونه لګېدلي وو. د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین په پاکستان کې له ځینو خبریالانو سره په دې اړه خبرې کړي او په دې رپورټ کې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د صحافیانو د حقونو دپاره کارکوونکي تنظیم رپورټر وداؤټ بارډر کنټری نمائنده او د غیر دولتي ادارې فریډم نیټورک انتظامی ډایریکټر اقبال خټک ډیور ریډیو ته وایي چې کال 2019 د صحافت د ازادۍ په حواله ډیر ښه کال نه و او زیاتوي چې په عمومي ډول موږ ولیدل چې په صحافت او د ازادۍ په اظهار ډیر زیات بندیزونه راغلي او دې دوران د حکومت مخالف سیاستمدارانو په میډیا خپرېدونکي مرکې ودرولې شوي او صحافیان چې په آزاد ډول په حکومت ټکونه کوي د هغوی لیک مضمونونه هم د چاپ کولو څخه ودرولې شوي دي
او بیا دا چې ژورنالیستان وژلې شوي هم دي او پیل ازل موږ کتل چې یو ښځه ژورنالیست هم په لاهور کې وژلې شو ځوانه ژورنالیست وه ویش کاله عمر سو عمومي تور باندې د یو وخت چې کوم سیاسي ګوند په پاکستان کې حکومت کوي پاکستان تحریک انصاف په خپل منشور کې د پریس ازادۍ د ژورنالیستانو د تحفظ خبره کوي لیکن عملا تر اوسه پورې موږ د قتل چې چرې چې ګام پورته کړی چې هغه موږ ته احساس وشي چې واقعي دی په خپل منشور باندې عمل کوي نو هغه عملا نه ښکاري او اوس خو لکه څا اخیستل ګرانه ده هغه کس چې آزاد رای لري او آزاد رپورټینګ کول غواړي هغه دپاره ډېره ګرانه ده چې دغه خپل آزاد ژورنالیزم وکړي سو ژورنالیزم بس دغه ځای پر راوستي چې د حکومت صرف خو او بد اجازه
ښکاره دی چې سږ کال هم په پاکستان کې د صحافت په اړه د نړیوالو ادارو خواره کړی شوي رپورټونه سر ډیر ښه صورتحال نه ښایي او وایي چې په کال 2019 کې د خبریالانو پر ضد یو نوی رجحان په لیدو کې راغلی چې پکې په یو خاص ډول د حکومت پر ضد د رپورټینګ کوونکو صحافیانو په سوشل میډیا د کردار کوشه یو منظم مهم چلولی شوی دی په پیرس کې د صحافیانو د کونو نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډر په خپل سکلنی رپورټ کې لیکي چې پاکستان کې سکل سلور صحافیان وجلی شوی د پیښور د صحافت د سانګې پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وای د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د صحافیانو او د میډیا د اواز بندولو لپاره نوې نوې طریقې معرفي کړې شوې دي
مثال په تور لکه په دې حکومت کې موږ وکتل چې د میډیا خلاف اوورال د میډیا خلاف یو کمپین شروع کړی شو په سرکاري سطح باندې او په سوشل میډیا باندې چې مین سټریم میډیا چې کوم دی دا ډسکریډیټ کی دا بدنامه کی او خلکو کې دا تاثر پیدا کی چې یاره صحافت یا صحافیان چې کوم دی نو د دې د وجه نه ملک کې نظام صحیح طریقې سره نشي چلے دی نو د خلکو یو اعتماد د میډیا نه د اوچتولو کوشش کړو چې کوم کې کافي حد پورې حکومت کامیاب هم شو دې خبر دا چې په میډیا باندې کتغن په کوم یو معاشره کې لکه پدرې لیول باندې لګېدې شي لکه میډیا په دې چلیږي د ټول ناول خبردار چیرې صحافیان چې کوم دی د اغي انفارمیشن ته اکسس وی لکه اغي انفارمیشن په اسانه راغونډول شي دغه خبره داسې ده چې دغه انفارمیشن په پروډوس کول باندې دایمي د خبر په شکل کې اوغه خورور په شکل کې د هر میډیا کا اخباري کړي ډیو ټي وی دغه یو خرچه راځي چې خرچه دغه پوره کیږي او بیا درې مې ټول نه اهم خبره چې اخبار تیار شي یا د یو ریډیو ټي وی بولټن تیار شي نو په کار چې اغه زیات نه ځای خلکو ته ورسېږي کی نو کوم یو حکومت کې یا کوم یو ملک کې په دې دریو لیول باندې حکومت یا د حکومت ادارې د پرس خلاف اکشن اخیستې شي لکه پاکستان کې زبو مثال په تور د ټول ناول خبره داسې ده چې اخبارونه ټیویان اغه زیات تر په سرکاري اشتهار باندې انحصار لري نو یو خدای چې سرکاري اشتهارونه په بند کړی شو او کچا ته ورکړي د اغه پیمنت اغه ورته ریسار کو او دغه خبره داسې ده چې د پرایوټ سېکټر نه کوم اشتهارونه په میډیا اخیستل نو اغه ادارو باندې اغه پرایوټ ادارو باندې هم د سر کار د حکومت او د حکومت سره یا د ریاست چې کومې ادارې دي په هغه باندې دا پرشر واچول شو چې یاره تاسو په دې اخبار نه دې ټي وی لا اشتهار نه ورکوي نو یو خدای چې اخبارونه او ټي وی یا د میډیا چې کوم دي فاینانشلي د پیسو په لحاظ سره خراب کا د خبره داسې ده چې اخبار ته چاپ شي د خبرونو په کې راشي خطب سره په اخبار کې خلکو ته نه رسیږي نو دا هغه عمر سره ختم شو نو داسې او شي بي دي چې د اخبارونو سرکولیشن باقی ده په بعضي بعضي علاقو کې ریسار کړي شوی دی
په پاکستان کې د حکومت لخوا د میډیاي عدالتونو د جوړولو حیرانوونکي اعلان هم سکهل مخې ته راغلی او فردوس عاشقوان وایي چې د دې عدالتونو مقصد د میډیا د سنت لانجې په منصفانه ډول هوارول دي خو د حکومت د دغه اعلان پر ضد صحافیانو او د صحافتي تنظیمونو سخت عکس العمل ښودلی چې له هغې وروسته د میډیاي عدالتونو معامله شاته لاړه سکهل د اپریل په میاشت کې د میډیا د سار نړیوالې ادارې آر ایس ایف د صحافتي ازادۍ په حواله د بیلابې بیلو هیوادونو د درجه بندی فهرست جاری کړي چې تر مخه پاکستان د خپل زړې درجه نه هم نور درې درجه لاندې راغلي. د آر ایس ایف رپورٹ وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تیر کال د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټۍ د قیام اعلان کړی وو او د ریګولیټری دا ټکی په ښکاره ډول د سینسرشپ کارندوی دی. پاکستان کې د میډیا د سار ځایی غیر دولتي ادارې فریډم نیټورک د رپورټ تر مخه پاکستان کې د تیرو شپږو کلونو دوران دوی ډیرش صحافیان وجلی شوي او د تیر کال نومبر نه تر سږ کال د اکتوبر دوران اوه صحافیان وجلی شوي. خوای په دغه قتلونو کې ککړ تنان لا تر اوسه نه دی معلوم کړی شوی. د صحافیانو د سار د نړیوالو ادارو راپورونه وایي چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې جرنلستان د هیواد د نورو سیمو په نسبت د لا زیات خطر سره مخ کیږي. خیبر پختونخوا کې د بیلابیلو صحافتي ادارو سره تړاو لرونکي خبریال صفدر داول ډی ریډیو ته وایي کال 2019 د صحافیانو دپاره دومره سخت کال و چې داسې سختۍ یوازې د امریتونو په دور کې هم نه دي لیدلې شوې.
دې کلم سخت سخت تریټس راغلل د مختلف طالبان عسکري پسند تنظیمونو طرف نه د قبایلي لکو جرنلستانو تر تیر هفته هم او دینه مخکې هم هم داسې غواړي چې یاره موږ دپاره د جرنلستان استعمال شي. بیا بل طرف حکومتي چې کوم ادارې دي دینه هم سخت پابندی سره مخامخ یو. موږ ټول جرنلستان نه صرف دا چې ریګولر میډیا کې بلکې تک او ګوره سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات چیک دی او ډېر زیات کسان نیول کیږي. ایون یو ټویټ باندې یو فیس بک پوسټ باندې جرنلستان یا عام کم سوشل اکټیویست دا نیول کیږي او سزاګانې ورته. او بل یو ډېر اهم او اول ځل موږ چې ولیدو د پی ټی ایم چې وجود کې راغلو نو دا ډېر غټې غټې جلسې ډېر غټ غټ احتجاجونه ایون پریس کانفرنس کې هم دی ته اجازت نه وي چې موږ کوریج ورکو دی ته. په بل طرف کته وګوره ټول دغه پښتانه خپل علاقو خلک دا موږ ځوانان دي نو دا خامخا میرانشاه کې فرض کې ناست وي دی په زرونو کسان احتجاج کوي درنه کوي دې ته کوریج نه ملاویږي. نو دا جرنلیست باندې سوشل پریشر راځي. نو دا سانتا پېښور کې دلته غټ غټې جلسې پروټیسټونه وشول مظاهرې وشوې نو هغه ته کوریج نه ورکېږي. دا سانتا د ایم این ایس چې کوم دي د پی ټی ایم والا یا مشران غټ غټ کیسونه جوړ شول غټ غټې واقعې وشوې لکه مونږ وزیرستان خړ کمر واقعه وشوه. دا سانتا اخوا دې خوا د ټرایبل ایریاز کې داسې حالات پیدا شول چې هغه جرنلستانو لپاره ممکن نه و چې نېشنل میډیا کې کوریج ورکړي. نو د سره مختلف قوتونو طرف نه بیا پریشر هم جرنلستانو فیس کو.
د صحافیانو په چارو نظر لرونکي غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک د کال 2019 په خپل رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د اخبار سره تړلې صحافیان تر ټولو زیات د خطر سره مخ کیږي او خیبر پختونخوا د صحافیانو د پاره د هیواد د نورو سیمو پرتل تر ټولو خطرناک علاقه ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن ډی وریډیو توای
کہ صرف سٹیٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کی آزادی تو موجود ہے لیکن انویسٹیگیٹ کرنے کی آزادی جرنلسٹوں کے پاس نہیں ہے.
زما پا ان دلتا صرف دا بیانون دا رپورٹ کولو آزادی موجود دا خود تحقیقاتی رپورٹنگ آزادی صحافیان پا پاکستان کی نلری. خاغل اقبال خٹک وائی چی پا پاکستان کی صحافیان تر ٹھولو زیاد دا حکومتی ادارو لخوا دا راپورٹ کی دن کو خطرو سر مخ.
سو مختلف ازینو کی مختلف خلق تھی او بلدہ چی دا ہم نوائل غواری چی ہر کم رپورٹونه چې دی خوښ نه دی باید چې ژورنالیستان اونکي سو دا وینا هم دغه طرف ته ناراضي خو لیکن چرې سو کوشش کوي یا په میان لار کې هغه ته پته ولګي نو د اشارولو کوشش کوي. تاسو قتل چې په ناصف علي زرداري د مریم نواز او دا شان د نورو سیاسي مخالفین چې د حکومت هغه انټرویوګانې ایثار کړی شو نو دغه دي چې هر طرف پاکستان کې بدقسمتانه سرکاری ادارے هغه ادارے چې د قانون باندې عمل درآمدو کی یعنی په مثال په تور باندې پیمرا هغه د حکومت مفادات او زیات خیال ساتي.
ښکارا دی وی چې د اطلاعاتو د پاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقوان د میډیا د آزادې په حواله د ډیو ریډیو د سوالونو جوابونه نه دی ورکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کال 2019 جولای کې د امریکا د سفر په محل واشنگټن کې صحافیانو ته ویلو چې په پاکستان کې میډیا د غربي هوادونو نه هم زیاته آزاد ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا حکومت په ورسوي کې د شمالي وزیرستان د تباسیو دوکانونو او کورونو لپاره 1.5 اربه روپۍ اعلان کړې وي، خو د خیبر د دې قبایلي ضلع تجاران وایي چې دا مرسته له دوی سره کمه ده او د دې لپاره له 13 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. تفصیل یې د عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان دوکانونو مالکانو اتحادیې مشر شیخ الرحمن روحانی وویل یوازې په میرانشاه سیمه کې دوکانونو مالکانو ته 1.5 اربه روپۍ تاوان اوښتی. هغه وویل وروستیو کې ځایي انتظامیه د پېښور هایکور د لارې دوی سره د دوکانونو ودانۍ 15 لکه روپۍ او د ځای مرلې 45 لکه روپۍ تاوان منلی و.
امیر صوبایي وزیر قانون سلطان په سربراهي سه چې پاغه شې د میش وزیر خزانه هم موجود و، دا ټول میش سهوره میټینګونه وکړل، خو دې میش ته دغه کامې پیسې نیولې دي او دا کامې پیسې میش په وسو رات غنه غوړي چې څه پیرې میشتا خپل هغه پیسې ملاو شوې نوي چې حکیم دې میشتا منځيره کړی دي ساين یې ته پکړای نه دمره پیرې میش داغه پیسې ونه خولي.
د احتجاج ته 13 ورځ د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم ورغلی وو او احتجاجي غونډه ته وینا پر مهال محسن داوړ ویلي په تیر شوي بجټ کې د ضرب اعظم عملیاتو له امله متاثره کسانو د بیا بحالۍ او اوبدکارۍ په مت کې 100 اربه روپۍ منظورې شوې دي. ویل دی ولست باوجود هم د سیمه تاجران او دوکانو مالکان په احتجاج ناشتي او د ضرب اعظم له امله متاثر شوی خلک په کیمپونو کې پدې کډواله کې زپل کیږي. محسن داور د غونډې ثوینا پر مهال دا پښتنه کړي چې دا منظور شوی مرسته چرته مصرف شوی دی.
خلک مجبور ده، خلک دمه زپې تلای دا چې د کوراوې د لکاوې پرینې دی په خلک باندې خو ته د خلک د مجبورۍ نه یې دا پیدا خو ما خپل سل اربه روپۍ خدا وی خبر نه دی. دا د پاکستان د سرکور د بجټ پر کاټ چې دا خبره شته د بجټ حسابو چې سل اربه روپۍ دا د 2016-17 چې کومه پی ایس ڈی پی چې د وفاق پاتې شو کې ملي د وفاق سره وي د وفاق چې کوم فونډر دی باغ د سل اربه روپۍ د ضرب اعظم د متاثرین د پردایي شوی.
هغه ته انتظامی چارواکي وای د امراسو د پریکړه صوبایي حکومت خړي او اعلی انتظامی چارواکي د نومنه اخستو په شر ډیوا ته وویل د احتجاج کوونکو سره ځای مشرانو د لارې خبر روان دي او د احتجاج کوونکو څخه ایوا اونې وخت غوښتای دي. د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې کال 2014 په نیمایک شي د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي وو او د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 لکه زیات خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبوره کړي وو. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د کوټي شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د ژمي پر اتک سره په دې شهر کې د ګیس فشار یا پریشر ډیر کم سي او چې لامل یې په کورونو کې زیات یخوي. نن په کوټي شهر کې خلکو په دې اړه احتجاج کړی. تفصیل د احمد سمسور پر رپورت کې ورو.
دغه احتجاج د کوټي پر سمنګلي سړک باندې د ګلس د صوبایي دفتر مخې ته وسو. په کوم کې چې د کوټي شهر د بیلابیلو سیمو خلکو ګډون درلودي، دوی صدا ډول شعارونه ورکول. لې احتجاج کوونکو زخمي وو ال سي دلته په کوټه شار کې د غازو فشار ډیر کم دی، د دوی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. لدی کبلا دوی پر احتجاج کولو باندې مجبور سوي دي.
کوئټا مې ګیس کی بہت بری صورت حال ہے، صبح نہ گیس ہے نہ شام کو گیس ہے نہ رات کو گیس ہے.
په کوټه کې د ګیس ډیره بده وزه ده، نه خو سهار نه ماښام او نه لشپې ګیس وی. دا د ګیس د دوتر مختز موږ دویم احتجاج دی چې ساشکاری کوو. دا سشکاری لکه دلته سی د حکومت هیڅ نوم و نشان نوي. پر دې ګیس باندې نه ډوډۍ نه دیګ او نه چای ور باندې پخېږي. اوس مجبور سوی یو چې زیاتره موږ په خپل کورو کې د ګیس سلندر یا پر لرګي باندې پخو. د دوی په خبره کوي و لورته دلته ګیس ډیر کم دی، خو بل لور ته بیا د ګیس انتظامیه هر میاس په زورونو روپی بل را استوي.
هماري ګیس پنجاب اور سند اور فرنٹیئر کو جا رہے ہیں، لیکن یہاں ہمیں جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں، کوئٹہ شہری ہے، ہمیں گیس میسر نہیں ہے، اس لیے ہم
گیس پنجاب سندھ اور سرحد تک جی. خو موږ د بلوچستان اوسیدونکو دلته په کوټه کې زموږ لپاره ګیس نسته. په بلوچستان کې دا لومړی ځل نه دی چې د ګیس د دوتر مخ ته احتجاج کوي. لتیری وی لسیز زخه هر کال د ژمی لره تک سره سم دلته احتجاجونه پیل سي. د کوټ شار په عین منځ کې ډیر سیمې داسې دي چې دلته د ګیس فشار ډیر کم وي او دغه ډول له کوټ زلري پرتی سیمې لکه زیارت، پشین، کلات، مستونګ، خوزدار او دغه ډول نور یو شمیر سیمو کې هم خلک احتجاج کوي چې دلته ګاز د نصه برابر دی. په کوټه کې د سوی صدرن د ګیس کمپنۍ منیجر مدني صدیقي وویل چې دا وخت د ګیس سپلای ډیره کمه ده خو طلب یې زیات سوی دی. هم له دغه کبله دلته د ګاز فشار ډیر کم دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.